د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو روانه خبرونه زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو مسله څیړو. د مطالبو تر بشپړې درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم حمیده عثمان د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې تر پنځو راتلونکو کلونو پورې به دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې پر خپلو پښو ودرېږي. په کونړ ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو دوه نیول شوي پولیس خوشي کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا جمهور رئیس او اروپایي اتحادیې د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو هرکلی کړی دی. پورا خبرونه واورئ. په کونړ ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو دوه نیول شوي پولیس خوشي کړي دي. په کونړ کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه پولیس درې ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفانو له وسلو سره نیولي وه چې اوسمهال د قومي مشرانو په هڅه سره خوشي شوه. همداراز هغه ویلي چې د دغه ولایت په مراورې ولسوالۍ کې تېره ورځ وسلوالو مخالفانو یوه لس کلنه نجلۍ په ډزو ټپي کړې ده، خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې تر پنځو راتلونکو کلونو پورې به دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې پر خپلو پښو ودرېږي. د باختر د خبري اژانس د خبر له مخې د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی تېره ورځ د ولایتونو د امیر روغتیا له رئیسانو سره په کتنې کې ویلي چې که نړیواله ټولنه د اړتیا سره سم د روغتیا په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي، نو دغه وزارت به د نړیوالې ټولنې په مرسته د هغو پروګرامونو او ستراتیژیو په تطبیق او عملي کولو کې بریالی شي چې تر لاس لاندې لري. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي څانګې پولیسو په دغه ولایت کې له یوه قاچاق وړونکي څخه درې قلمه لرغوني آثار نیولي دي. یوه یې مجسمه ده او دوه نورې کوزه ډوله لوښي دي چې د مسؤولانو په وینا شاوخوا 2000 کاله پخواني دي. دغه آثار یوه قاچاق وړونکي د فراه په بازار کې خرڅول چې پولیسو ترلاسه کړل. دغه آثار د فراه د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوي دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په جلال آباد کې د ختیځ ولایتونو د قومي مشرانو، علماو او د سیمې د یو شمېر نورو متنفذو مشرانو په ګډون د سولې او پرمختګ په نوم جرګه پرانیستل شي. د افغانستان د ختیځ ولایتونو والیانو د دې جرګې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار، لغمان او کونړ والیانو ویل چې د جرګې برخوال به مخالف وسلوال هڅوي څو له جګړې لاس واخلي. همداراز به دوی په سیمه کې د یو شمېر عامل منفعه پروژو او نورو کارونو په ترسره کولو کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ټاکل شوی ده چې په سبانۍ جرګې کې به شاوخوا 1500 کسان ګډون وکړي. او په شهزاده سره کې د مینجان خوستي د صرافۍ د راپور له مخې نن د کابل بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو سترلنګ 9 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانۍ کلدارې 500 افغانۍ، لزر ایرانی ریال 940 افغانۍ او 40 پوله، او یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زینب اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو هرکلی کړی دی. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته تعهد څرګندوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمهور رئیس حامد کرزي د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په تیر وخت کې له شویو اشتباهاتو باید زده کړه وشي.
Having learned lessons from the first elections that there was
دوی له انتخاباتو د انتخاباتو اول دور څخه د درس پز د کول چې په ټاکنو کې په پراخه کچه درغلی سوی او ګډوډي موجود وي، موږ د افغانستان د حکومت له نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ملګرو هیوادونو سره د په نږدې همکاري تر خپله وسه کوشش کوو چې د انتخاباتو دوهم دور د امکان تر حده له درغلیو پاک وي. اروپایي اتحادیه هم د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو هرکلی کړی دی. په اسلام آباد کې د اسلامي زده کړو پر نړیوال پوهنتون تر دوو انتحاري حملو وروسته نن په ټول پاکستان کې ښوونځي تړل شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا حمله کوونکو د دغه نړیوال پوهنتون د نجونو د کافیتریا ودانۍ او د فاکولټي ودانۍ په نقشه کړې وې. حمله په پرونیو غبرګو انتحاري چاودنو کې د حمله کوونکو په شمول اته تنه مړه او تر شلو نور زیات زخمیان شول. د پاکستاني امنیتي مقاماتو په وینا په وروستیو څو اونیو کې لږ تر لږه 178 په دغه هیواد کې په انتحاري حملو کې وژل شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې د رپورټونو په حواله د پوځي عملیاتو له پیل سره د لا زیاتو ورته حملو امکان لیدل کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې د شنبې له ورځې راهیسې په دغو پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 90 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د سلواکي په پایتخت براتسلاوا کې غونډه کوي او شایي له افغانستان سره د زیاتو مرستو تعهد وغوښتل سي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په خپل وروستي وینا کې له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان او نورو ځایونو کې د امنیت د تامین د ماموریت د بار په پروتوکولو کې خپل ونډه وسغمي. راسموسن زیاته کړې چې که متحدو ایالاتو په افغانستان کې د نړیوال د خپل متحدانو څخه زیات ملاتړ ونه لید او دا ورته واضح نسو، نو ډیر خلک به په امریکا کې د اروپایي متحدانو د رښتینولۍ په اړه پوښتنې وکړي. ټاکل سوې ده چې په براتیسلاوا کې په نننۍ غونډه کې په ختیځ اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د نصب په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما پر پلان هم خبرې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو ټکو په ایران کې وروستۍ چاودنې وغندلې. دا چاودنې چې د روانې اونۍ په پیل کې وسوې پکښې په لسګونو کسانو ووژل شول. په وژل شویو کې د ایران د پاسداران سپاه انقلاب شپږ غړي هم وو. د امنیت شورا بیان په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر محمد خازایی له غوښتنې سره سم په غوڅ اکثریت تایید شو. په دې بیان کې ویل شوي چې په دغه برید کې 50 تنه ووژل شول او 150 نور زخمیان شول. مخکې د دغو چاودنو د قربانیانو شمیر لږ زیات شوی و. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د دغو حملو مسؤلیت د جندلا په نوم ډلې منلی. د ایران فارس خبري اژانس د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په دې ارتباط درې مشکوک کسان نیول شوي، خو د دې مسلې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړ سوی. د نړۍ ستر قدرتونه او ایران به نن د تهران د اتمی پروګرام په اړه خبرې بیا پیل کړي. ایرانی چارواکي پر فرانسه تور لګوي هغه تړونونه چې مخکې سوي دي نه دي ترسره کړي او دا د خبرو د بیا پیل په مخ کې یو خنډ دی. په غونډه کې د خبرو د پرمختګ د مخنیوي بله مسأله د یورانیمو د غنی کولو د حق په درلودو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی زیات ټینګار و. خو له دې ټولو سره د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې مشر محمد البردای ویل چې د تهران د اتمي پروګرام په اړه د مذاکره کوونکو د اندېښنو د لرې کېدو لپاره یوې موافقې ته رسیدل لا هم له امکانه لرې نه ده.
As you can see, we spent the whole day today in bilateral.
دوی لکه څنګه چې تاسو وینئ نن موږ ټول ورځ په درې اړخیزو او دوه اړخیزو سلام مشورو تیر کړه. موږ لا هم یوې موافقې ته رسیدو په تمه یو. تاسو خبر یاست چې دا یو پیچلې پروسه ده. له تخنیکی پلوه هم زیاتې خبرې لري چې باید حل شي او د اعتماد د ایجاد او ضمانت مسله هم باید رسیدګي ورته وسی. د روسي جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف له بلګراد څخه د خپل یو ورځني سفر پر مهال سربیا ته د 1.5 میلیارد ډالرو د پور ورکولو اعلان وکړ. په هغه غټ خبري کانفرنس کې چې د سربیا جمهور رئیس بوریس تادیچ او ولسمشر مدویدیوف ګډون کړی و، جمهور رئیس تادیچ د روسیې له پوره مننه وکړه او له دې مننه وکړه چې روسیا هڅه کوي د کوسوو د خپلواکۍ مخه ونیسي. کوسوو له یو کال راهیسې له سربیا د خپلواکۍ د اخیستلو اعلان کړی دی. له سربیا سره به د روسیې پور د 15 کلونو په مخوي. او چین خپل ټولو بیړیو ته خبر ورکړی چې د سومالیې اوبو ته دینه داخلي ژیم. د دوشنبه په ورځ د سومالیې سمندري غلو د چین وکشتي چې لږ تر لږه 25 تنه پکښې سپاره ونیوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې حکومت د برمتسویو کسانو د خوشي کولو لپاره ځینې تیاریانې نیولې، خو د سومالیې د سمندري غلو یو تن رویټر خبري اژانس ته ویلي چې کچيري پر دوی د عملیاتو هڅه وسی برمتسوي کسان به ووژل سي. خو رپورټونه وایي دا څرګندېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د مذاکرو له لارې شایي مسله حل شي.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخابات دوهم دور ته ځنډنې کړل. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وستایله.
President Karzai as well as the other candidates I think have
شروع روانه خبرونه کې به هم دار ازواوري چې په ننګرهار کې د ختیځو سیمو ملکی مشران جرګې تر غونډیږي. د پکتیکا قومي مشران بیا وایي چې مسول او مقامونو ته په پکتیکا کې د اوبو د بندونو د جوړېدو وړاندیزونه شوې دي خو عملی کار درک نه لري. د پاکستان د قبایلي سیمو شاوخوا زر کورنۍ کونړته اوښتي دي. د دغو مهاجرو له ستونزې مو په روانه خپرونه کې خبرو او د پاکستان لور ته مو بیا په بلوچستان کې د افغان کډوالو له مشکلاتو. د دې تر څنګ ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړی اچار. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات له قانون سره سم دوهمې مرحلې ته داخل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي چې د سېشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر سناتور جان کیری او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي کای ایدی سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله، د دې پریکړې هرکلی وکړ او هغه یې د افغانستان په خیر وګڼله. سناتور جان کیری او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم وویل چې دوی به هڅه وکړي چې دا بهیر دا ځلې په لاشه توګه ترسره کړي. نور له کابل د حمید محمد پر رپورټ کې.
افغان ولسمشر حامد کرزي دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غځولو په اړه د شوې پریکړې هرکلی وکړ او هغه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه قانوني پریکړه وبلله چې د ده په وینا د یو مشروع نظام لپاره به لاره هواره کړي. ښاغلی کرزي چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر جان کیری او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي کای ایدی سره یوځای یوې خبرې غونډې ته راڅرګند شو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اعلامیه هم په خپله ولوستله او ویل چې له شوې پریکړې سره سم د دوهم پړاو انتخابات به د لړم د میاشتې په شپږ سمنټه تر سره شي. خو ښاغلی کرزي په خپلو خبرو کې د خلکو د رایې د بدلولو لپاره شوې پریکړې هم تر پوښتنې لاندې راوستلې او ویل چې په دې اړه به تحقیقات کوي.
د تېر انتخاباتو 1,300,000 رایې تر سوال لاندې شوې. دا رایې اکثرا تقریبا 1,000,000 نه لکه د افغانستان په جنوب کې وي، نور یې د افغانستان په نورو ولایتو ویشل شوي. په دې کې د افغانستان د خلکو هیڅ ملامتي نه وه. دوی راووتل، دوی په میړانه او غیرت خپله را ورکړه. دا چې دا رایې ولې بدنامه شوه د دې سوال او تحقیق به وروسته کړو. خو اوس د دې وخت نه دی چې موږ پر دې بحث وکړو. اوس د ملي وحدت او د ملي اتفاق او د آینده د جوړولو وخت.
ښاغلی کرزي په افغانستان کې شتو امنیتي ستونزو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو په ترسره کولو کې د هر اړخیزه همکاري وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوه چې په افغانستان کې دننه د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لویدیځ د فشارونو په اړه تاوده بحثونه روان وو. خو ښاغلی کرزي دا راپورونه په کلکه رد کړل او دا هم وویل چې د ده لپاره ائتلافي حکومت نه بلکې د خلکو رایې مهمه دي. سناتور جان کیری هم دا راپورونه رد کړل او ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا انتخابات د دې لپاره دوهم پړاو ته تللی چې په ائتلافي حکومت خبرې کوم ځای ته ونه رسېدلې وویل دی وایي حقیقتا د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. البته دا زما او د کی اې د مسولیت نه و چې په دا ډول خبرو کې ښکېل شو. هر څه چې پېښ شول هغه د ولسمشر کرزي په ګډون د افغانانو ترمنځ وو. نو ځواب روښانه ده چې په دې اړه هیڅ ډول توافق نه و موجود او وروستۍ پریکړه دا ده چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. خو له بل لوري ځینو کتونکو بیا دا پریکړه د قانون په خلاف بللې او ویلې ده چې دا له افغانانو سره ستره جفا وه. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي میرمن شکریه بارکزی هم په دې نظر ده او وایي چې دا د افغانانو د رایو پر وړاندې یوه سیاسي پریکړه وه.
پروسی نه حمایت وکړي ځکه چې انتخابات دویم ځاو ته په خپل خواخه به یبده 50 جمعیه نه پوره کولو په واسطه نه لاله په سیاسي فشارونو تر سره انتخابات دویم پړاو ته لاړ او دا به د افغانستان د رایو او د هغه خلک چې ټول مشکلات یې وګالل ستره جفا وه او تر ټولو غیر عادلانه تصمیم و چې د افغانستان د خلکو د رایې په سر باندې ونیول شو.
ښاغلی کرزي بعد انتخاباتو په سر پیدا شوو اختلافاتو ته په اشاره وویل چې د دې انتخاباتو په پایله کې رامنځته کېدونکي نظام به هیڅ ډول مشروعیت نه درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کې ایدا بیا د شوې پریکړې په هر کلي کې وویل چې د هیله مند چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه ډیر ژر پیل شي. خو کتونکو بیا په شوو انتخاباتو کې رامنځته شو امنیتي ستونزو ته په اشاره دا ویره څرګنده کړې چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې به د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه وي.
په رپورت کې مو د افغانستان د ولسمشر په وینا واوریدل چې وی ویل دوهم ځلي انتخابات په یو مشروع حکومت ته لاره هواره کړي. د حامد کرزي د دې پریکړې تایید ګڼو بهرنیو مشرانو کړی دی. د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتو سرمنشي او د اروپایي ټولنې د دریس پاړه فرشته جلالزی رپورت اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د اروپایي اتحادیې یو شمېر مشرانو د افغانستان په سیاسي وضعیت کې له څو اونیو لانجو او ګډوډیو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو د ملاتړ هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي
President Karzai as well as the other candidates I think have shown
فکر کوم جمهور رئیس حامد کرزی او نورو کاندیدانو د اشکاره کړ چې د افغانستان د خلکو منافع ته پام دی. دا د قانون حاکمیت ته تعهد ښکاره کوي او په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د خلکو ګټې باید په نظر کې ونیول شي. جمهور رئیس باراک اوباما زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د متحده ایالاتو لخوا فشارونو ته تر غاړه ویشو دوه وروسته د انتخاباتو دوهم دور ترسره کېدل ومنل او دا یې تایید کړ چې د انتخاباتو په اول دور کې د رایو ټاکل سوی فیصدي بشپړ نه کړه. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې پر دې مسله یې له جمهور رئیس حامد کرزی سره ټلیفوني خبرې کړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې هرکلای کړی او ویلي دي چې د اساسي قانون پروسه باید مراعت شي. د اروپای اتحادیه هم په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ترسره کېدو ملاتړ کړی دی. سویډن چې اوس مهال د اروپای اتحادیه نوبتي مشري کوي په یوه اعلامیه کې پر دې تاکید کړی دی چې په افغانستان کې په دې روانه پروسه کې ټول دخیل لوري باید د انتخاباتو د شفاف ترسره کېدو د انتخاباتو د اعتبار او مسؤلیت لپاره موثر کار وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون هم د یوې اعلامیه په خپرولو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې په اړه ویلي دا به ډېره مهمه وي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو له نظره قانوني وي. ګوردن براون ویلي بې له شکه چې د انتخاباتو په اول دور کې نیمګړتیاوې موجودې وي او ضرورت دی چې له هغو نیمګړتیاوو زده کړه وکړو. د جرمني د صدر اعظم ویاند هم ویلي دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی له دې پریکړې هرکلی کوي. جرمني لوري ویلي دي چې دوی افغانان هڅوي چې یو ور بیا د انتخاباتو په پروسه کې ګډون وکړي ځکه د دوی رایې د دوی د هیواد د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
تکل شوی د سبا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو علماو او د سیمې له یو شمېر نورو متنفذو مشرانو په ګډون د سولې او پرمختګ په نوم جرګه پرانستل شي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو والیانو د دې جرګې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار، لغمان او کونړ والیانو وویل چې د جرګې برخوال به مخالف وسلوال وهڅوي څو له جګړې لاس واخلي. همدارس به دوی په سیمه کې د یو شمېر عامل منفعه پروژو او نورو کارونو په ترسره کولو کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. له جلال آباد ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
ننګرهار والی ګلاغا شیرزی، لغمان والی لطف الله مشل او کونړ والی فضل الله وحیدی د سه شنبه پورس په یو غټ خبری کانفرنس کې دغه قومي جرګی پاړه خبري وکړي چې دوی به په لن وخت کې د ټولو اجتماعي، سیاسي او امنیتی ستونزو د حل لپاره جوړ کړي. ننګرهار والی دا وخت خبر اعلان ته وویل
موږ په دې دغه ورځ کې د مشرکی زون د قومونو استازي او د غرمه علما کرام او نور لوړ شخصیتونه دعوت کړي دي چې په مشرکی کې یو غټه جرګه جوړ شي چې دا جرګه به مشرکی زون کې د امنیت په ټینګښت او د صلح او د نورو کارونو په رابطه خپل کومک او همکاري کوي ځکه چې زموږ افغانستان هر وخت د جرګو د لارې خپلې ستونزې حل کړي دي.
کونړ والی سید فضل الله وحیدی د جرګې په اړه وویل
دا جرګې د پښتنو او د افغانانو په تاریخ کې یو تاریخي اثر لري. موږ د دې جرګې نه توقع فقط دا ده چې څنګه امن او صلح په دې زون کې پیاده او موږ دولتي کسان چې نن ناست یو دا پرېس کانفرنس موږ په دې کې زمينه سازي کوو باقي صلاحيت د پریکړو او د نن لرو د جګې په اړه.
لغمان والی لطف الله مشل بیا وویل
موږ به د دې جرګې نه دا استفاده هم وکړو د پروژو په اولویت بندۍ کې د لوی لوی کارونو په انتخاب کې هم موږ سره مرسته کوو. خلکو ته به کار پیدا کړو، د خلکو لپاره به د وزګارتیا زمینې له منځه یوسو. په دغه برخه کې به کومک کوو. همدارنګه ائتلافي قوتونو سره به هم د موږ خبره ډېره باوزنه وي. مثلا په عام حالت کې به زه د والی په صفت خبرې وکړم. ولې د دې جرګې له درس ز خبری کوم بیا د ټول مشرقي ولس په نمائندګي به خبري کول شو
ختیز سیمه والیان ویل په لومړي ګام کې بعدا جرګه یوازې د ختیز ولایتونو په ساته جوړیږي ورسته بعد ټول افغانستان په باب کار کوي دا جرګه بعد قومي مشرانو د مدني ټولنو استاد او نور با نفوذو 15 وطنو شخصیتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ پرانستل شي ورسته با یو 15 کسیز بورډ ورته جوړ شي چې لنګرهار نه به 15 تنه لکونړ نه څلور تنه او لغمان او نورستان نه به کې درې درې تنه ګډون ولري دا جرګه به رئیس معاونین او منشي ولري او د سولې او پرمختګ لپاره به دوه ځانګړي کمیټي هم جوړې کړي د مؤسسینو شورا به په کال کې یو ځل غونډه کوي خو د اړتیا په وخت کې بیړنۍ غونډې هم رابلل کېدای شي دا جرګه به له ولایتي شورا د سولې د ټینګښت کمیسیون او د انکشافي شوراګانو نه پرته په خپلواکه بڼه فعالیت ولري
ټاکل شوی ده چې سبا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو قومي مشران له نورو متنفذو مشرانو سره جرګه وکړي د دغې جرګې یوه وظیفه به دا وي چې مشوره به ورکوي چې حکومت د بیا رغونې کومې پروژې لومړی پیل کړي په پکتیکا کې بیا مشران وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره مسؤولو مقامونو ته د بندونو د جوړېدو وړاندیزونه کړي دي خو هیڅ عملي کار نه دی شوی لسیمه مو د ازادي راډیو خبریال د پکتیکا د وشکالی لستونزو خبروي
د پکتیکا ولایت ځایي اوسیدونکو شکایت کوي وایي وروستیو پرلپسې وچکالیو د دې سیمې د بزګرانو د کرکې له چارې سختې زیانمنې کړي او د هغوی د غلو دانو پر حاصلاتو هم خورا ناوړه اغېز کړی دی دوی زیاتوي له دې سره سره چې د دې سیمې خلک پریمانه جاري اوبو او پراخې کرهنیزې ځمکې په واک کې لري خو د مرکزي دولت د اوبو او برېښنا او د کرهنې او مالدارۍ وزارتونو د مشرانو د نه پاملرنې له کبله په تیرو اتو کلونو کې نه د دې ولایت د کرکې له چارو د پرمختګ لور ته پاملرنه شوې او نه هم د کو د خړو بولو لپاره د اوبو اساسي بندونه او سربندونه جوړ شوی دي د زیاتوي کچيري دولت په پکتیکا کې د پریمانه جری اوبو لپاره چې د کلونو کلونو راهیسې د پاکستان خاورې ته بهيږي اساسي بندونه جوړ کړي نو په دې کار سره بنه یوازې په سلګونه زره جری به للمزمکه په کرهنیز ازمکه بدل شي بلکې د ګنش مرزایي اوسیدونکو لپاره به د برېښنا لازمي اسانتیاوي هم برابر شي په دې لړ کې د سیمې دوه تنو ځایي اوسیدونکو د نورو په استازیتوب خپل شکایتونه داسې څرګند کړل
د خوشامن دی ولسوالی قومي مشر څه پکتیکا ډیره پراخه ساحه لري ټول ولسوالی د زراعت لپاره مساعد ځمکې لري خو متاسفانه هریزونه چې قبلي د مونږ کګانو کارولي وو هغه کاریزونه د سیلابولو وجه وچسوي دي محدود کاریزونه پاتې دي زیاتره زراعت په لن پورټر پم باندې کیږي دولت تر اوسه پوری کوم پوار ور موساتو تر پور کړی د کوم وزارت خانو تر کړی د مربوط مراجعه تر کړی هیڅ کومه کلمه مشر تر نن ورځې پیر نه ده ابي ریاست ابي اړي وزارت زراعت شم دا غوښتنه ده چې دلته په هغه ځای کې څه مناسب ځای نه ور خو په غوځای کې بندونه سربندونه وتلسي هغه د سیلاو او بدیوارو او بسغه کې دی غو د پر ذخیره گاوی جولسي او هغه عام دخت ستروسو پر دغه سي بتیو خرابه پات دي او غوځ د زراعت استفاده وسی
علي محمد خیرکور دی ولسواله یو قومي مشر خلک د ډیرو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي وشکاله ډیره د کاریزونه وچ سو ډیرو خلکو له دغه ځای کړي وکه ماجر سو دی په خاطر چې دلته دی گئیز بیګه مړین لري د مړی په خاطر باندې ول صاحبانو دا پیشنهادونه کړی دي وزارت او لوړ مقاماتو ته خطروسه پوری مفامل کدا شانه دی لیدل
پکتیکا ولی عبدالقیوم کټوځه هم د خلکو شکایتونه پر ځای بولی خدای وای چې په پکتیکا کې د پنځلو یو بندونو تخنیکی سروې بشپړه شوی او د جوړولو لپاره هم اړوند وزارتونو او د پی ایټ ډلې ته ځنګړي وړاندیزونه سپارل شوی دي خو لبه د مرغه چې تر دا مهاله د دې مهم او اساسي پروژو د عملی چارو د پیلیدو په برخه کې د لیدو وړ اقدامات نه دي تر سره شوی
پنځه مهم بندونه د پکتیکا ولایت کې تر کارلاندی دی پی آر ٹی دی ټیم له طرفه تر کارلاندی دی چې کارونه پیل سي خو بند جوړول به اسانه کار نه دی یو بند جوړول ډیر زیات پیسو ته ضرورت ده پکتیکا کې اواز دی پی آر ٹی ټیم د سکار کوي او دی ایس آی ڈی کچیر ته نو نور نران موجود وای مو به دا بندونه په تقسیم کړي وو
دا معلومات له مخې دی پکتیکا په سلو کې 15 وی خلک نالوست دي قانان او ملدران تشکیلوي چې خپل د ژوندانه لمړنۍ ارتیاوي د کرهنیز محصولاتو د خرڅلاو د لارې پر کوي ویل کیږي چې کلونو پر لپسې وچکالۍ په دی ولایت کې د کرکې لچارو ته سخت ځان اړولې چې له عملی بزګران لګونو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي د دې سیمې بزګران وایي چې مرکزی دولت ته مرستندوی ټولنې د ژمي تر رسیدو د مخه د ولایت د وچکالۍ ځپل بزګرانو سره د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ونه کړي نو د دې ویرشته چې ګڼ شمېر بیوزد بزګران د خپل مینو پرې خودو ته اړ شي او نور ولایتونو ته کډه شي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په آزادی رادیو کې
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت غواړي د نړیوال بانک په مالی مرسته په هیواد کې د ټولنیز مسؤلیت په نامه یوه پروژه پلی کړي چې په لومړي ګام کې به 1.5 میلیون امریکایي ډالر پرې ولګول شي. د وزارت چارواکي وایي د پروژې له عملي کېدو سره به په 100 کې 40 بېوزلي کمه شي. نړیوال بانک وایي د پروژې پلان یې له افغان دولت سره لاسلیک کړی دی. نور حال له کابله د معصوم میوان په رپورټ کې.
د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي دی غواړي چې د هیواد په مرکز او ولایت کې د کلاو پراختیا، د ښځو چارو او اقتصاد وزارتونو په ملتیا او د نړیوال بانک په مالی مرسته د ټولنیز خوندیتوب پروګرام پلی او د بېوزلو او غریبو خلکو سره نقدي مرسته وکړي. د کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه به د 2 کالو لپاره په ازمایښتي ډول پلی کړي.
په دې پروژه کې په نمونوي توګه د 2 کالو لپاره موږ نقدي او جنسي کومک هغه بېوزلو کورنۍ سره کوو کوم چې ډیر اسی پزیر او ډیر د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. موږ د ولایت په 3 کټګوري تقسیم کړی دي چې یو هغه ولایت چې ډیر فقیر دي، بل متوسط ولایت دي، او بل کوم چې پرمختګ کړی دی هغه ولایتونه دي. تطبیق د ستراتیژي هم دا دی چې د خلکو 40% ژوند د دې ستراتیژي تطبیق لپاره باید وچت شي.
ښاغلی محمد وویل چې دا پروژه به د راتلونکي کال په حمل او ساور کې پیل کړي او هغه پیسې چې هر بېوزلې کورنۍ ته ورکول کیږي د یو کال لپاره به 2 لک افغانۍ وي چې هغوی به خپلې ضروري اړتیاوې او محلي کار پرې وکړي. نړیوال بانک چې د پروژې پلي کول او مالي مرسته په غاړه لري وایي دغه پروژې په ازمایښتي ډول پلي کوي او په هغه صورت کې چې دغه پروژه اغېزناکه ثابته سي نو نړیوال بانک په اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې ونیسي. د نړیوال بانک ویان روف ضیا ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کولو سره به نړیوال بانک خپلې پاشلي پروژې سره یوځای او همغږي کړي.
دې پروژه ایجاد شبکې مسؤلیت اجتماعي د افغانستان.
دا پروژه په افغانستان کې د ټولنیز مسؤلیت شبکه ده چې البته موږ د دې پروژې په مرسته غواړو پاشلي مرسته سره یوځای کړو چې په ټول افغانستان کې وکتل سي څه اندازه خلک له بېوزلۍ سره مخ دي چې هغوی رښتیا مالی او یا جنسي مرستو ته اړتیا لري. چې موږ غواړو دغه پروژه د کار او ټولنیز چارو وزارت له لارې پلي کړو. یو ډیټابیس دی چې په هغه کې یوازې د مالیلونو او شهیدانو وارثین دي. موږ غواړو دغه پروګرام ته پراختیا ورکړو.
ښاغلی زیا وای نړیوال بانک په پیل کې د دې پروژې سره 1.5 میلیون ډالر نقدي مرسته کوي. کدا پروژه ګټوره تمامه سي نو دا مرسته به ډیر کړي. په افغانستان کې د ټولنیز خوندیتوب د پروژې خبرداس واخور کول کیږي چې د کارپوهانو په باور اوس مهال په افغانستان کې ډیر شمیر خلک د سخت بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. ویل کیږي چې د کار نشتون او بېوزلۍ له امله په افغانستان کې ډیر شمیر ځوانان په نشوي توګه روږ دي او په ځینو ځایو کې هم دغه بیکاره ځوانان د مخالفینو کرښو ته ننوځي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان د قبایلي سیمو شاوخوا 1000 کورنۍ کونړ ته مهاجري شوې دي. سیمه ایز چارواکي له دغو کورنیو سره د مرستو هیله کوي. له کونړ زموږ خبریال راپورټ لري.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس حاجی سردار خان ازادۍ راډیو ته وویل د کوزی پښتونخوا په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستان د فوز او سیمه ایزو طالبانو ترمنځ بیا حالات جګړې شوي چې له ویرې نږدې 1000 کورنۍ د کونړ شیګل او دانګام ولسوالیو ته مهاجرې شوي دي.
د باجوړ د رښتو جنګونو په وجه باندې سلطان درې ته 500 کورنۍ راغلي دي چې ټول پاکستاني دي او 400 کورنۍ دانګام درې ته راغلي دي چې هغه پاکستاني دي. جنګم او بمبار مو کېږي د بمبار په وجه چې ما د پاکستان سره ولیدل هغه وویل چې هلته جنګ وو د بمبار وو د بمبار په وجه موږ راغلي او دلته ستاسو خاورې ته راغلي.
هغه وویل دغه ټول مهاجرین د شیګر ولسوالۍ په شلتن او دانګام ولسوالۍ کې د خپلو دوستانو سره شپې ورځې تیروي. حاجي سردار خان وایي دغه مهاجرینو سره یې د مرستې لپاره د پی آر ټی او نورو مرستندوی ټولنو مسؤلینو سره کتلي چې یوازې پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې ډلې ورته یو څه خوراکي او غیر خوراکي مواد په واکې ورکړي او تر اوسه بل چا ورسره همکاري نه ده کړې.
نن موږ دا ترتی څوک مخ کړو او موږ غوښ سره ځنی مرستې لکه وړو وریجی جمپاري ترپالونه کمپلی دا شیم کومه کوم دانن په شکل کې و. تقریبا موږ و دې سپورنې چې دا مخ سره شوی هغه سره مو کوم نور د لړۍ جریان لري نور سره ان شاء الله موږ ټول سره کومه نشار د لارې نه پټولې د روغه کړي هغه مو شي چې موږ سره کومه کوي د مهاجر بلاغ کې موږ پټولو کړي چې موږ سره کومه کوي د خلک راغلي او وعده ټول کړي ان شاء الله.
د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وای له باجوړ او دیر سیمو څخه اوس هم کونړ ته د کډوالو بهیر دوام لري. هغه ویل تیر کال هم د جنگونو له امله نږدې 4000 کورنۍ کونړ ته راغلي وي چې په قبایلی سیمو کې د حالاتو د خکېدو او د جګړو له غلي کېدو څخه وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شول. باجوړ څخه په داسې حال کې مهاجرین کونړ ته راځي چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني سرتیرو او سیمه ییزو طالبانو ترمنځ هم سختې جګړې روانې دي او په زیات شمېر کې خلک د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. روح الله نوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
په کونړ کې مو د قبایلي سیمو د مهاجرو د ستونزو په ارتباط رپورټ اورېده. په روانه خپرونه کې به لږ وروسته تاسو په بلوچستان کې د افغان مهاجرو له مشکلاتو خبر کړو، خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زی څخه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس او د اروپا اتحادیه په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو هرکلی وکړ. د ناټو د دفاع وزیران نن په سلواکیا کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي. په جلال آباد کې ډیر ژر د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو، علماو او د سیمې د متنفذینو یوه جرګه جوړیږي. په پاکستان کې ټول ښوونځي تړل سوي دي او رپورټونه وایي چې پرون په اسلام آباد کې په نړیوال اسلامي پوهنتون په انتحاري حملو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو ټکو په ایران کې چاودنې غندلې دي. او د روسیې جمهور رئیس لا بلګراد څخه د یو ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د سربیا سره د یو نیم میلیارد ډالر پور ژمنه وکړه.
د بلوچستان دالبندین سیمې ته نږدې د ګردي ځنګل کمپ افغانان شکایت کوي چې لوی خوې پاکستانی ملیشه د تفتان ښار ته د کار روزګار لپاره مخنیسی، لبل خوې د ایران او پاکستان د سرحد لبندې دو سره کاربار پټه پدریدل دي. لکټه مداصدی رادیو خبريال د ګردي ځنګل د کډوالو لنویو اقتصادي ستونزو خبروي.
ګردي ځنګل کمپ هم د بلوچستان د جنو نورو کمپونو غوندې د زرګونو افغانو کورونیو د مهاجرت د ژوند مینه ده. د دې کمپ اوسیدونکو شکایت کوي ایرانی مامورینو چې لوړ مې ورځې راهیسې له بلوچستان سره خپل ګډ سرحد د یک شنبه د ورځې د خونړي برید په نتیجه کې تړلی دی. د دوی پر ژوند یې هم مستقیم اغیز کړی دی. په دې کمپ کې اکثره د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو افغانان ژوند کوي. دوی وایي چې له پاکستانه ایران ته ځینې خوراکي شیان انتقالوي او له ایرانه پاکستان ته تیل راوړي، خو په دې لاره کې ګڼې ستونزې د کار روزګار په مخ کې خنډ دي او دوی نسي کولای په آزاد توګه کار روزګار وکړي او ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. د بلوچستان او ایران ترمنځ ګډ سرحد یوه لویه تجارتي لاره ګڼل کیږي چې هلته ځایي بلوچستان او پښتانه او د ګرد ځنګل کمپ افغانان له همدې لارې ګڼ ایرانی مصنوعات او تیل کوټې ته انتقالوي او ښې پیسې ورڅخه خلاص ته راوړي. دا چې له ایران نور کوم شیان راواردېږي او له پاکستانه ایران ته کوم شیان لېږدول کیږي، یو افغان عبدالمنان یې په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یاد شوي کمپ اوسیدونکي افغانان وایي په کمپ کې چندانې کار روزګار نشته، نو دوی د تفتان ښار له لارې ایران ته ځي او له هغه ځایه تیل را انتقالوي او په تفتان او ورڅیر سیمو کې پلوري. خوایي کله د سرحد د تړل کېدو له امله ورته ستونزې پیښوي او کله یې پاکستاني ملیشا د ورسره مهاجر کارت پر سر په دې پلمه راګرځوي چې وایي تاسو مهاجر یاست او نسئ کولی ایران ته ولاړ سئ.
زیاد نظر گیرنګل خبره کوم څه زما دا غل چې موږ دا پاکستان نه غوښتم ډیر فزای دي څنګه چې دا ټول پر موږ ته زه تکلیف راځي نو دې خپل نه پریږدي چې ما دې راځي چې څه کوي او څنګه ترې دا کاټر ته څه درکړې چې څه نه مني دا خپل کاټر نه مني وای دا څه نه چې دی دا او وای دا چې دا بل څه خلک خلاص دې درې نه چې په دا غوښته چې موږ دې کاټر ورغچې کړې دې دا کاټر نه خلک کله چې دې زمنه ورغچې کې باندې وای دا څه وای
د بلوچستان په سرحد شهر تفتان کې د ځای بلوچستانو ترڅنګ د یاڅو کمپ ګنس مې افغانان هم دکانونه لري خو وايي خپل دکانونو ته هم کله کله لډار نه ستلای دا چې ولی یو تن افغان وايي د گرد جنگل کمپ افغانان وایي سره لدې چې په کمپ کې هیڅ ډول مشکوک خلک نه اوسیږي او نه هم له کمپ څخه څوک په تروریستي اعمالو کې تورن پیژندل شوی دی خو افغانستان ته د اوښتو پر مهال هم د پولې پر سر ځورول کیږي او کله کله خو ورته د ورځې لخوا اجازه نه ورکول کیږي او دوی مجبور وي چې د شپې مهال افغانستان ته تګ راتګ وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ګوریا چارونیس پروګرام لرو خو تر دې تفریحي پروګرام مخکې د کور کلی پروګرام سره اورو.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو.
عزت من اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه نور محمد لهو او وګم رشیدی وړاندې کوو دا مطلبونه اوریدای شي.
په سر کې د هغو کسانو په حق له خبرې لرو چې خپل خزو ته اجازه نه ورکوي چې د تلوي په خاطر نارینه ډاکټر ته ولاړ شي.
ورپسې په دې حق له چې ولې یو شمېر کسان سبانارای نه کوي او یا د سهار لمخې اشتها نه لري یو مطلب دراورو.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګڼ خلک په ډیرو سختو حالاتو کې هم خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د تداوی په خاطر نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. په دغو خلکو کې نارینه ډاکټر ته د ښځې ورستل پیغور او د ځان شرم ګڼل کیږي. حتی داسې هم شوي چې ښځې د میړه مخې ته د ناجوړۍ په وجه سا ورکړي خو میړه یې لازمه نه ده ګڼلې چې نارینه ډاکټر ته یې ورولي. د کابل و اوسیدونکې میرمن په دې حقله داسې کیسه کوي.
همسایه مو بسیار مریض بود، ما سات خانم شم زیات خرابم بود.
یو وخت زموږ یوه ګاونډۍ وه، په اولاد ناجوړه وه. میړه یې اجازه نه ورکوله چې نارینه ډاکټر ته ولاړه شي. بیا نو هماغه و چې ښځه مړه شوه او زوی یې ژوندی پاتې شو. د میدان وردګو یو اوسیدونکی حاجي محمد نذیر وایي تر هغې چې ډاکټر وي ضرورت نشته چې خپلې ښځې په ډاکټر تداوي کړو.
ښځې چې ډاکټر ته لاړې چې په دې چې زمونږ او که چېرته ښځه په ډاکټر نه وای دلته پیدا نه کېدلی خارجه وای بیا هم صحیح وه. زه خو ضرور او چې ضرور دی مثلا ښځه هم ډاکټره دلته شته د خپل افغانستان کې زما د افغانستان د دې افغانستان ښځه هم ډاکټره ده او سړی هم ډاکټر دی.
او اوس راځئ په دې اړه د مولوي محمد الله صاحب زاده نظر واورو.
هغه ورونه چې ډاکټر ته د تلو په حق له خپلې سیاسري منع کوي دا سم کار نه ده، ځکه چې ډېر امراض داسې دي چې د انسان د مرګ موجب ګرځي. او په دې حق له د خپل د ځان د ژغورلو په حق له الله پاک فرمایي چې تاسې له هرې وسیلې نه کار واخلئ تر څو نجات ومومئ. نو د خپل د روغتیا په خاطر باید چې یو سړی تل او همیش زیار وباسي تر څو وکولی شي چې له روغتیا نه برخمند اوسي او ناروغتیا له ټولنې ورکه شي.
عزتمنو اوریدونکو،
ځینې کسان د سهار لمخې هیڅ اشتیا نه لري. دوی وایي سهار چې له خوبه پاسیږو هیڅ شی مو زړه ته نه کیږي، نو همدا وجه وي چې ټوله ورځ مو زړه خراب او وجود مو بې حاله وي. د ننګرهار یوه اوسیدونکې میرمن وایي د سهار چای خوړل ډیر ضرور دي، ځکه که چیرې د سهار چای په ماړه نس ونه خوړل شي موږ نشو کولی خپل ورځني کارونه په سمه توګه ترسره کړو. همدارنګه کورنیو ته پکار دي چې ماشومانو ته سم ناری ورکړي.
غیب تل دغه وظیفې ته بدله درس ته بدله چای به د سهار نه چکلم دا و چې د معدې تکلیف سخت درد سره مخامخ سوه. نو وروسته له هغه ماته تجربه سوه چې د سهار چای ډېر انسان ته ګټه لري. ماشومان ته هم دا توصیه کوم که چیرې غوټې اشتیا هم نه لري نه یې خوري، مګر په زور یو مړی ورکوم چې تر خو هغه معده فعاله وي او خپل فعالیت کوي چې دوی تکلیف د معدې پیدا نه کړي.
د کابل د ارغندې اوسیدونکی محمد اکرم وایي پخوا به مې سبا نارای نه کاوه، ایس اشتیا به مې نه وه، مازې لکه ډوډۍ به مې خوړله. د لسو یولسو بجو په شاوخوا کې به مې بیا په زړه زوف راته، بیا مې دوایي وکړه، اوس مې اشتیا ښه شوې ده.
اوله کې دا مرض ما هم درلوده، نو د اوله کې چې سهار جوګ به سومه دا الګ به مې تریخ و، دا معده به مې جوش به کاوه ډېره. نو ما بیا چې وکړه دا ډاکترانو درشی مې چې وکړه فایده یې راته ونه کړه. بیا یو نفر ما ته راته ویلې چې ته داسې یو چل وکړه، دا بامیه نه ده، دا نازکه بامیه، دا فقط اضافه نه دوه او درې کرا کرا اضافه کېږي، بیا دا چې وخوري ډېره 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 مفید ده، شاید دا دلجوشي او دا سیان ورکېږي.
دا چې ولې یو شمېر کسان د سهار چای نه خوري او هغه د چا خبره اشتیاي سوځېدلې وي، د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر خوشحال صاپای وایي زیاتره کسان د شپې لخوا ډیره ډوډۍ خوري او بل زیاتره د شپې لخوا پړمخې یا په چپه خوا ویده کیږي. کله چې معده ډکه وي هغه نشي کولای په سمه توګه ځان خالی یا تش کړي، نو دا چې د معدې مواد تخلیه شوي نه وي او ډکه پاتې وي، نو ځکه یې د سهار لخوا خوله ترخه او اشتیا یې نه وي.
ځکه چې زموږ استاد خلک معمولا د ورځې کار او غریبي پسې بیا د شپې شری شي ډوډۍ ډېره خوري، هغه افرازات د معدې او اسناشر بهتر راګرځي، غذایي مواد چې دي هغه تخلیه شوي نه دي، نو ځکه چې اشتیا د انسان هغه وخت راځي چې معده تخلیه شي.
ډاکټر خوشحال صافی زیاته کړه کوشش دې وشي چې د شپې لخوا په ښې خوا ویده شي. په ښې خوا ویده کېدل معدې ته زمینه مساعدوي چې په سمه او اسانه توګه تخلیه او یا تشه شي. د معدې په تخلیه کېدو سره کله چې سهار له خوبه پاسېږئ اشتیا مو خود په خوده سمیږي.
ملاحظه چې ما وویلې که دا مراعت کړي په سر د هغې هم څوک دغسې مشکل د بې اشتهایي په سهار محل کې ولري، نو بیا کېدلی شي چې مربوطه د هضمي سیستم نه د ناروغیو ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل مشکل وي.
په پای کې خوشحال صافی په دې خبره بیا هم ټینګار وکړ چې د شپې لخوا دې ډېره کمه ډوډۍ وخوړل شي او په ښې خوا ویده کېږئ، او که چیرې په دې هم ونه شول نو پوه شئ چې تاسو ناجوړي لرئ، بیا نو یو ډاکټر ته ورشئ چې د بې اشتهایي اصلي علت مو پیدا او تداوی مو کړي.
ګران اوریدونکو، اوس نو د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی. دغه تمثیلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، مسکا زلا، ستاره امینی او صادق سپین غربي کې برخه اخیستې.
بیګات څنګه وو واده دار اته ملالی خو جو مولې ده لا سره شسته کالی ما غوستې و
رکه کا غار وخت دغه سیخسته کالی اغوندي واده کې دی اخوا کې دی پامس
یا خواږه څکړو
یا را دیغه خواخي سړی دی پرې کولو ده ابل او رزلت دی مکر راغلی ده دا ګومان کوي چې موږ دونه مردار خوړی جب کې صابون یې خای دراوی زرزر لاسونه پی پریول
یو په داس پنسر دی و صابون ده ځان سره ګرځم
عمر دې خدای ورکی دونه ځان کلنکار کلنکار کول چې 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 بیخي بیا دې مخ په د سپا کې لاس نه پاکول اخر مې د سی اعصاب ورته خراب سو چې راځه دې لاس نه یونی سو د دروازې نه یو واسه سي زپ مخه دې ښه
دا رقم شې زم پیدا کیږي دا کبر کوي کبر دا کبر دې چې ته چا په سپا کې
یو ورځ په سر ځان مینځي هغه صابون اخلي سر ځان پی مینځي لاس نو دا هر ساعت چا را ایستلې د چا لاسونه پی پری مینځه
نو خو چا د لاس پرولې مساحه د مخلصون پر دست تازه کې پاک وا پاک دي د هر مې ټوټې لا په خوړه لایسه
او
نه دا څه رقم خلک دې دامي اوس واورې دا چې صابون
هر ساعت باور کاونی نیوته
لاسونه بی پسابونه پریوله دا دیمان گوره مرچز دکلی دی گوره خوری چه خبره نسی وزدام دقا کلانکاری کهی خوری پا میاز که دو کلچه دره کلچه سابونه راولو
می پریشده چه دانه مصرفونه وکی یوا کلچه و تکشه درو تا دقا پراتا دا لاسونه پا منزا
و خوری پا یوا کلچه نگی چه وزی و نینی وزی دام لاسونه منزی
از وی تا دیوه چه ورطا رای نوری دانه دا جوازی دا دا سابون مصرفی دانه دی دا نور مصرفونه با سونه
روی خوری دوست دا خبری پریده چه زوی تا ورطو وایم بس نو بیا زویمیم دی غیب پخوا دی آقا بیا نوری بابو لالی غگی وداری چه وست راسی بیایی و گورا
دامی پا وز زمانه که باوری دا دا وز زمانه خلق وز دا کارونه
و مخونه ناجوره کیده نماریزی درلو دا پاک سترا باو
موج پا وقتو که دا شهر نو خود
بودی
آرام خلق و آرام و جوند دا کارونه وست
تروری سری مسی
ای روسی لوری چنگه یه
شکر دا کور خیریت
دا
چای را برا تروری ستری میسی
زبا می مرجان دلاز پیمی زم ترکاری می پاکا کرا لک سابون بانی می پریزم
اللا دی پلار کوردی سپیر سپ دو دیرو منزلو دخال ده خوری تورتا و نیوا ترکاری پاکا کرده سمی نده میده مالارش زر چای را برا
دلاز می سابون پریمیزم دستی چای را برا
سابون دیدی تا سر وخلی دیدی تا للاس از ما پکر که دوغن خاشا سابون پاته نسو
ولی مرجانه ولی پغسا سوی
سابون 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 د صاحب نادر شخان جوړ کړای
دا وسات نادر ما په واسه پرې منځ بیا راځه زو دا به مجلس سره کوو
دا حال دې ستیره
او دا زمانه خلک داس ز کارونه کوي چریان پاتې څوک
خوري واخوري
آخ ته شکر لاله مې راغی ستړی مې سر جوړ نه
خیر خیر جوړ
کړ خیرته
ستړی مې شه زویا
جوړ څنګه خیر خیر ستړی مې شه
خیر سه زویا شه
جاګا دې پته کې دا ونجله اباله ورته کې دا
سلام کوم
دا یو او خور دا یو ور دا دنګتر ده
شه دادینو شادینو
ورور جلت دې خو کنه زبد دې چې فلارسن د لاسونه مينځم دې خو کنه
انداز
څنګه یې زویا مرده دې کیوی
شکر ته خیر ترورې
شکر
دې ناروغه شوی خونه ای
وای زویا دا یو غوګ می لګناوري لګاس کس غیګم
نور خی خیریت دې
او زویا خیم ته خی
شکر دې خیر خیریت دې څه شو دا خور می څومره سنډې وکه
وای وای زویا هغه به اوس بیا لاړې لاس په صابون مینځي
وای دا ورځ دې شو دې لاس په صابون مینځي دې دا څه
دې څنګه وای چې دې تجار کرا راغلی دا
خیر دې ترورې دا خو خکوي دا خو خبره ده په صابون لاس پر مینځل خو څه بده خبره نه ده
دې خاده یې مالته به دې اوس خورته لګناسیت وکه اخو یو ساری مینځي بس ته نو
خور می که بد کار کړه ما ورته نصیحت کړه دا خو خبره ده په صابون لاس پر مینځل ډیره ګټي لري ډیر د ډیرو ناروغي مخنیوي کوي په ټول نړۍ کې وګوري دې لاس پر مینځل ورس منځل کیږي صابون خو بده خبره نه ده پاسیم پریمینځي په لاسواري پریمینځي چې لاسو مثلا تشناب ته ځي نور کارم کوو لوخیم پریمینځل زم جارو کې لاړشي لاسونه په صابون پریمینځي پاک ستره بشي هیڅ کله به ناروغ نه شي
پم دا خوشا کړ دي زوې خو نو دا دونه ارسات ارسات پریولن نو کې دا چا دا وسه پوره دي
ګوره تروري کچیر په لاس روپي او صابون واخلې هغه وونه کیږي او کچیر خدای مکه وونه لاسونه پریونه مینځي یا مثلا کارو کې لاسونه پرې نه میځي کومری شي په دوا باندې غنه ډیره پیسې لګيږي
او رښتیا هم دا سازمان مسایم دا سمجه سو یو مرستیا
بس خا خبره دا ده غټ دی کواړ دی چې چیرته لاړه کاری وکي لاسونه ناولې شو هر شي په صابون دی پرې میځي پاک سوتره
ګران اوریدونکو د خبرونه تمثيلي ټوټه مو واوریده چې ورسره زمونږ نننۍ خبرونه هم پای ته رسیږي نو که تاسو غواړئ له موږ سره اړیکې ټینګې کړئ تاسو کولی شئ په دغو پتو له موږ سره تماس ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 4 په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او که لبی خبر لیک راستوي بیا یې په دې پته راولېږي پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204 اتیا
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د څشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوري تونکو سلام لمچان سره څنګه یې سکل مچان دومره لټ شوی چې په مخ د کینی بیا یې الوتو ته هیڅ لاسه نه کیږي ځکه کثافات ډیر دي په ناس ماړې دي د خبراونې په پیل کې څو مهمه خبرتیاوې لرو
اووس پامو کوي څو خبرتیاو ته د خاورانه دریاسات خبرتیا د خار ورانه ریاست ټولو خاریانو ته خبر ورکوي چې که چا په قصابیو کې حلال شوي څاروي او غوښې د باندې ځوړندې ولیدلې او یا یې هم په قصابیو کې یا له قصابیو سره نږدې کوم مچ تر سترګو شو نو ډېر ژر دې د دغه ریاست د تفتیش آمریت ته خبر ورکي او یا دې هم په دغې تلیفوني نمرې تماس ونیسي سپر سپر لاس سپر لاس سپر سپر بیا لاس تر څو دغه ډله قصابان داسې سخته نقدي سزا وویني چې اعصاب یې ورسره خراب شي د کیبلونو برقی انټرنیټي لینونو او د نلونو د اتحادیو خبرتیا د کیبلونو برقی انټرنیټي لینونو او د نلونو اتحادیې د سړک جوړولو له شرکتونو څخه په احترامانه ډول هیله کوي چې د ښار د سړکونو د جوړولو او پخولو کار چټک او له واورو اورېدلو مخکې خلاص کړي ځکه چې د سړکونو له پخولو وروسته بیا دوی د کیبل لاین او نل تیرولو کارونه پیل کوي او سړکونه بیرته اړوي نو که د سړک جوړولو محترم شرکتونه خپل کارونه له ژمي مخکې خلاص کړي مهرباني به یې وي ځکه چې په ژمي کې بیا موږ ته د سړکونو اړولو کار ګرانېږي او ټوله ځمکه کنګل نیسي د کاری کمیټو د جوړولو د ریاست خبرتیا د کاری کمیټو د جوړولو ریاست په پام کې لري چې د ایوادوالو د امنیت روختیا او آرامۍ په خاطر یو شمیر کمیټې جوړې کړي لکه د حج ملي کمیټه د ښوونځیو او ښوونکو د مراقبت کمیټه د خاري او لینی موټرونو د تنظیم کمیټه په پیاده روانو کې د نظم او ډسپلین د مراعات کولو کمیټه د دفترونو د حفاظتي دیوالونو د لوړولو او ډبلولو کمیټه د روغتونونو کلینیکونو او درملونو د څار کمیټه او نور ډېرې کمیټې نو له همدې عمله دي هیوادوال یوه پښه په بله واړوي او کرار دي خپل خوبونه کوي ځکه چې د کاري کمیټو د جوړولو ریاست په پام کې لري چې د دغو کمیټو د تعقیب او څارنې لپاره یوه بله کمیټه هم جوړه کړي هیوادوال دې خبر وي د خبرتیاو بیخونه
سیمینارون ته خوبه تللی یې که نه یې تللی نو راځئ موږ به مو یو سیمینار ته بوزو
د زړو سندرغاړو اتحادیې پیغام لکه څرنګه چې هیواد د تاریخ په اوږدو کې تل هسکې او ټیټې لیدلې خوږې او ترخې ورځې یو په بل پسې اړولې د اسارت او ازادۍ مزې څکلې حماسې او یادګارونه یې تر شا غورځولې نو په دې هیواد کې د دغسې یو غټ شاعر لیکوال ادیب خطاط، هنرمند، په هیواد مین، په خپلو خلکو غمجن او یو ستر شخصیت پیدا کېدل یوه لویه تاریخي پیښه، د ویاړونو شمله، د عبرتونو ستوري راڅرګندېدل بولو. مننه. د زړو سندرغاړو اتحادیه ویاړي چې د دغسې یو تاریخي شخصیت په یاد جوړ شوی سیمینار شاهد ده. په درناوي.
که دخوا خوی دغه نور پیغامونه بل ډوډۍ نه وروسته ولولو. دولس نیمې بجې دي، خلک وږي شوي دي.
سمه ده،
وبخښئ، اوس به د ډوډۍ خوړلو تفریح اعلان کړو. درنو حاضرینو، لکه څرنګه چې د ډوډۍ وخت دی نو دغه نور پیغامونه به له ډوډۍ وروسته ولولو او بیا به مننه وبخښئ او بیا به د سیمینار پریکړلیک به په آخر کې ولوستل شي. نو زه یې ډوډۍ تیاره ده.
زر راځه چې میزونه اوس ډکېږي که نه، میزونه ډکېږي، زر راځئ. یو خېټه ډوډۍ ده، مفت یې غرونو رې غم مه کوه. ځه که پنجره کا، پنجره کا.
د سیمینار قدرمن غړي دی، لطفا تالار ته راشي او په خپلو څوکیو د کینی.
دا څه اعلانونه دي شروع کړي دي؟
دوه بجې دي، دا خلک څه کوي؟ تالار ته ولې نه راځي؟
تا هم لیوانه شوي؟ نو ډوډۍ خوړلو وروسته بیا کوم لیوانه سیمینار ته کینی؟ ټول تللي، یو کس هم نشته.
او دا هم هغه مرکه چې د تخمونو د راټولولو، شیندلو، پاشلو او ویشلو له لوی رئیس سره مو کړې ده.
که مو اجازه وي، ستاسو د کار پاکله یو مرکه در سره وکړم.
څه مرکه؟
او صاحب،
زه به کله مرکه وکولای سم؟ باور وکړه که به مې تر اوسه مرکه کړې وي.
ځه مه وېرېږه، خبرې به زه تر وښیم.
چې داسې ده نو زه وبه یې کړمه.
نو ټایپ مې چالان کړم.
زه چالان یې که نو خو ګوره، مشکلې پوښتنې به نه رانه کوې.
ځه بېغمه اوسه.
یا چلګزی بابا را رسېږه، سخت یې ګیر کړمه. والا
که لومړی دا راته ووایې چې ته دلته څه کار کوې.
صاحب، زه خو د نباتاتو د تخمونو د راټولولو، شیندلو، پاشلو او لوی رئیس یې منو.
نو صاحب، تخمونه چې لومړی وشیندی او ویې پاشئ نو بیا به څه شی ویشئ؟
بس دا خبره پرېږده، بله پوښتنه وکړه.
نو تر اوسه مو څومره تخمونه راټول کړي دي؟
اوس څه درته ووایم؟
ووایه چې په سلګونو ډولو تخمونه مو راټول کړي دي او راتلونکی پسرلی به یې په بزګرانو وویشو.
شاباس. ښه، په سلګونو ډولو تخمونه مو راټول کړي دي او په راتلونکي پسرلي کې به یې په بزګرانو وویشو.
دغه تخمونه د کومو نباتاتو دي؟
اوس د دې سوال به څنګه ځواب درکوم؟
ووایه چې د غلو تخمونه دي، د حبوباتو تخمونه دي، د ترکاریو تخمونه دي او د ګلانو تخمونه دي.
وبخه، دغه حبوبات شی دي د داسې ته وایي له یاده مې وتلي.
حبوبات لکه لوبیا، نخود، دال، می او نور.
د غلو تخمونه دي؟
دا څه وایي؟ د غلو نه، د غلو.
ښه، د غلو تخمونه دي، د حبوباتو دي، د ترکاریو دي او ګلان هم دي.
ښه رئیس صاحب، د کومو ترکاریو تخمونه مو د ویشلو لپاره تیار کړي دي؟
د دې څه ځواب درته ووایم؟
ووایه چې د شلغمو، مولیو، ګلپیو، کرم، پالکو، پیاز او ګندنې او نور تخمونه.
د نانا هم پکې یاد کړمه که یا؟
نانا کله تخم لري؟ د نانا خو ریښې ښودل کېږي لوی رئیس صاحب.
ښه، زه دغه به نه وایم، ورکه وایې.
ښه نو، د تخمونو لوی رئیس صاحب.
دا نو مې سمه اخله، تخم خو هګۍ ته وایي. د شلغمو د شلغمو کرمو پالکو ټیپرو مولیو مولی سرخاکو ډبلو مولیو نریو مولیو او گندنی تخمونه مو تیار کړی دی. بله،
دغه تخمونه په څه ډول په بزګرانو ویشئ؟
دا څنګه ووایم، څه جواب درته ووایم؟
ووایه چې د محلي کوپراتیفونو له لارې په بزګرانو ویشو.
دغه کوپراتیف څه ته وایي چې بیا پکې بد نه شم؟
رئیس صاحب، اوس زه هر څه نشم درښودلی، څه مې چې درته وویل هماغسې ووایه چې ناوخته دی راباندې.
د محلي کوپراتیفونو له لارې به په بزګرانو وویشو.
د تخمونو د راټولولو، شیندلو، پاشلو او ویشلو لوی رئیس صاحب ودی نه ویل چې دغه تخمونه اصلاح شوي دي که نه؟
څه ووایم؟
ووایه چې هو اصلاح شوي دي.
هو اصلاح شوي دي.
ښه، نو د تخمونو د راټولولو، شیندلو، پاشلو او ویشلو لوی رئیس صاحب، په پای کې دا څخه مننه کوم چې مرکې ته حاضر شوې او مرکه دې راسره وکړه.
له تا نه هم تشکر چې مرکه دې را زده کړه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، حسیب الله جلازی، محمد الله اندر، مسکا ستانکزی، وړانګ عزیزی او زه اوسه حکمت. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1300.